مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دی. د مشال رادیو د 9 ساعته خبرونه په پیل کې زه ګل ایاز درته هر کلی وایم. نن د خالی ورځ د 2015 میلادي کال د نومبر میاشتې 8 نیټه ده. د خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې هم درخبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت وایي چې له اروپایي ټولنې سره یې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مایده ځنډولې ده. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی او د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسي د نسکور شوي الوتکې په تورې بکسې په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړي چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. اوس د خبرونو تفصیل. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیې پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو معاهدې د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا معاهده چې په 2010 کال کې شوې وه، له مخې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستاني کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته د ورستنېدو اسانتیا برابروله. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وایي د اروپایي ټولنې هیوادونه دا مهال له دې معاهدې څخه ناسمه استفاده کوي. د نوموړي په وینا د شبي معاهدې له مخې باید یوازې هغه غیرقانوني کډوال ورستانه شي چې پاکستان یې تصدیق او نور معلومات په بشپړه توګه تایید کړي. خو نوموړي وایي اوس د اروپایي ټولنې هیوادونه پاکستان ته خلک پرته له دې پاکستاني چارواکو یې تصدیق کړی وي ورستوي. د پاکستان د کورونا چارو وزیر وایي د 2014 کال په اوږدو کې له اروپایي ټولنې هیوادونو څخه 90,000 د غیر قانوني کډوالو په توګه بیرته پاکستان ته استول شوي دي. د پاکستان پنجاب صوبې په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت له پریوتو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمېره 90 ته رسېدلې ده او د ژغورنې عملیات دوام لري. د لاهور ضلع انتظامی یو چارواکي محمد عثمان پرون ویلي چې د ملبې لاندې تر 100 پورې کسان راوستل شوي دي او د ملبې لاندې د خلکو موندلو لپاره امدادي کارکوونکو ته د نورو 3 ورځو ضرورت دی. د پنجاب صوبې د ریسکیو سرویس مشر ارشد ضیا ویلي چې امدادي کارکوونکي تمه لري چې د ملبې لاندې لږ تر لږه 15 مړي راوباسي. دا پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې وه او چارواکي وایي د ودانۍ د راپریوتو وجه تر اوسه پورې معلومه نه ده. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتر لخوا پرون په خبره شوې خبرپاڼه کې ویلي شوې چې د صوبې په هرې ضلع کې به ماډل ډیګري کالجونه جوړولی شي. په خبرپاڼه کې ویلي شوې چې د دغه کالجونو جوړولو لپاره د 15 ارب روپو منظوري ورکړل شوې ده. په هغو 1400 ضلعو کې چې ډیګري کالجونه به جوړولی شي، په هغې کې چترال، دیر، سوات او لکی مروت هم شامل دي. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. د غزنی چارواکي وایي مولوي غلام جیلانی عرفانی چې په غزنی کې یې د مذهبي خپرونو یوه رادیو لرله، د ده په موټر پسې د نخل شوي ماین چاودنې وژلې دي. د غزنی د والي بیان محمد علي احمدي پرون له مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې مولوي عرفانی په سیمه کې مشهور خطیب و. تر اوسه کومې ډلې د برید ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړو سو هلته اوسنی امنیتي حالات له نږدې وګوري. د ولسمشر مرستیال بیان سید ظفر هاشمی پرون د مشال رادیو ازادي څنګه ته ویل چې د ولسمشر د لوګر له سیمه ایزو چارواکو او د خلکو له استادو سره خبرې وکړي سو د شته ستونزو د حل لارو په اړه د هغوی وړاندیزونه واوري. نوموړي زیاته کړه
په دغه سفر کې جمهور رئیس له پوځي او ملکي چارواکو او همداراز د خلکو له استادیو او په مجموعي توګه د لوګر له خلکو سره خبرې وکړي. وضعیت یې له نږدې وکت، له خلکو یې واورېدل، د ستونزو او د ستونزو د حل په اړه یې خبرې وکړي. د ټولو مهمه دا چې د هغوی وړاندیزونه یې واورېدل چې څنګه ستونزې حل شي.
لوګر چې کابل ته تر ټولو نږدې ولایت دی، د وخت نا وخته د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو جګړې پکې کیږي او د رپورټونو له مخې عمده مهال یې ځینې ولسوالۍ او یو شمېر سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. تاسو د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. ټاکل شوی چې د پخوانی شوروي اتحاد یو فوزي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 نیټه په ورجینیا کې په سزا محکوم شي. یوې امریکایي ورځپاڼې د دې شخص د محاکمې په اړه چې نوم یې اریک حمید لین ښودل شوی رپورټ ورکړی. نوموړی د اګست په میاشت کې د ترهګرۍ سره په تړلو 15 تورونو مجرم بلل شوی و. امریکایي سارنوالان وایي د پخوانی شوروي فوزي په افغانستان کې له طالب ډلو سره یو ځای شوی و او په 2009 کال کې د افغانستان پر سرحدي پولیسو او امریکایي سرتیرو بریدونو کې برخه لرله. د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکور شوي الوتکې په تورې بکسې یا د معلوماتو جمع کولو بکس په اړه پرونیو څېړنو څرګنده کړي چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. که چېرې دغه خبرونه تایید شي دا به د هغې پیښې په اړه لومړنی مستند معلومات وي. تر دې مخکې په دې اړه یوازې اټکلونه کېدل. د فرانس 2 ټلویزیون چینل خبر ورکړی چې د الوتکې په توره بکسه یا معلوماتو ثبتولو آله کې د یوې چاودنې غږ ثبت شوی دی. روسي څېړونکو اترتاس خبري اژانس ته ویلي چې روسیه تر اوسه په الوتکه کې د کومې چاودنې په اړه سند په لاس کې نه لري، خو دوی له فرانسې غوښتنه کړې چې د خپلو څېړنو نتیجه ورسره شریکه کړي. په همدې حال کې روسیې مصر ته د خپلو ټولو مسافر وړونکو الوتکو الوتنې ځنډولې دي. دغه الوتکه چې د مصر له شرم الشیخ نه د روسیې سینټ پیټرسبرګ ته روانه وه تېره اونۍ د مصر په سینا ټاپو وزمه کې نسکوره شوه. په دغه پیښه کې ټول 244 مسافر وژل شوي ول. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com هم داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. د پاکستان حکومت وایي چې له اروپایي ټولنې سره یې د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو مایده ځنډولې ده. پاکستانی ډیپلوماټان د هند او کابل ترمنځ فوزي همکارۍ او اقدام په اړه خبرداري ورکوي او وایي چې کابل ته د هند وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري.
Our main concern is our security. Why does Afghanistan need helicopters?
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار هند ته د سفر مخه سده.
په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره خبرې کیږي.
په پاکستان کې صحافت سنت دی او که نه د یوې ادارې په شان کار کوي؟
د یو کارخانې په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي خو هغې نه اداره نه ده جوړه. او اداره موږ هغې ته وایو چې د هغې یو ضابطه اخلاق وي، د هغې یو طریقه کار وي.
د خبر ایجنسۍ جمرود اوسیدونکي شکایت کوي چې د صحت له اسانتیاو بې برخې دي.
لکه کوزو اسپاتالونو کې خو سیستمونه دی، حساب کتاب دی، نو دلته صرف په بلډینګ اسپاتال دی، نه پکې دوایګوان شته، نه پکې ډاکټران شته.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو واوریدل چې پاکستان پرون اعلان کړی چې له برتانیې پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو معاهده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا خبره پرون د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر چودر نثار علي خان په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته کړې ده چې نور تفصیل به له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال ریاض مساخیل نه اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض مساخیل ستړي مرشي.
ډیره مننه ګلای.
کدا راته وایي چې پرون چودر نثار علي خان دا خبره کړې ده که په دې اړه راته تفصیلات راکړي چې د دې جزئیات څه دي؟
جی بالکل، دغه پرون مازیګر چې کومه خبري غونډه ته چودر نثار علي خان خطاب کولو، نو دغه لوزنامې خبرو کې چې کومه په 2010 کې د پاکستان او د اروپایي ټولګي یا د یورپي یونین ترمنځ شوه چې دغه تر مخه کم غیر قانوني خلک بل ملک ته لړ شي، نو بیا هغه متعلقہ ملکوں کی دغه خلق واپس خپل ملک ترولیږي. خو د چودری نثار علی خان وینا وا چې په 1300 میاشتو کې د دغه معاهده غلط استعمال کیږي، غنی ځنی کسانو باندې چې تعلق د پاکستان سره یې، نو په هغه باندې دا تور لګی چې دا دهشتګردي، دا وسلوال دي، ترهګردي، یا د کم یو وسلوال تنظیم سره دی تعلق دی. خو د دې وینا وا چې کله مونږ د دې متارکه ملکونو نه بیا د دغه خلکو پاړه ثبوتونه غوړو چې دې سره ثبوت دی، نو هغه مونږ له هیڅ قسمه ثبوت نشي راکولی. دغه شان د په خصوصي توګه چې کم 13 ورځو کې د یو الکو چې د ثوابه سره تعلق او عثمان غنی نومېدو د اټلی نه هغه را لېګل شو پاکستان ته، ویل کېدل چې د دج کم آرمی پبلک سکول باندې کما حمله شوی و د په هغه کې لاسو. خو کله چې هغه دلته راغی، دلته د هغه نه پلټنې وشوې، نو هغه باندې هیڅ قسمه دغه شانتې دغه تړون ثابت نشو. نو چودري نثار علی خان دا وی چې یوازې ګیره پیښودل یا حجاب وهل دا یوازې کافي نه دی چې یو سړي باندې تاسو د ترهګرې یا د ترهګرو سره د مرستو تورو لګوي، او د برتانیې نه علاوه ټول اروپایي ټولګي سره دغه معاهده چې کومه ده دغه پاکستان وی چې مونږ ختم کړه، او دی به دغه لړکی چې کوم متارکه ملکونه دي هغې ته به یو خط هم لیږي چې هغې یو طرف ته پاکستان ته خو دا درس ورکوي چې هغې د بشري حقونو خیال وساتي، دلته کې د کم شمېره د اقلیتونو سره چې کوم دی نو امتیازي سلوک کیږي، خو په خپله دغه یورپي ملکونو کې د پاکستانیانو سره څه قسمه سلوک کیږي، نو هغې له پکار دی چې په خپله هم په دغه درس باندې عمل درآمد وکړي او د بشري حقونو د خیال وساتي. جی
ډیر مننه ریاض مساخیل د تفصیلاتو نه. درنو اوریدونکو، له اسلام آباد مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل چې د پاکستان لخوا اروپای ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو د مایدې زندولو په اړه یې تفصیلات شریکول.
د مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لسو بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دو بجو،
د مشال پونم
په اتمنټه د پاسه دو بجو،
روختیا او درملنه
په دو نیمه بجو،
سروي
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلورو بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
مشال اړیکه تاسو غوږی درنو اردوونکو زو د اسلام آباد نه سیده په خبرته چرته چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو منځوري ورکړی. دا وخت ما سره له پیښوره د مشال اړیکه خبريال شبیر بنجاد جان د ټلیفون په کرخه دی. شبیر مجان ستړي مشه او سار مو په خیر.
ډیر مننه ګوریا تاسو د ټول اردوونکو سار په خیر.
که دارته وای چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د 1400 ډیګری کالجونو د جوړولو منځوري ورکړی دا، که په دې اړه سره تفصيلات شریکي.
امریکن ګولیاز د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دفتر لخوا پرون چې کوم خبر خو شوی دی، نه تر مخه هغوی د خیبر پختونخوا په بیرادلو ځلو کې په خصوصي توګه چې کوم رستپات لري هلته کې د ډیګری کالجونو منځوري ورکړی دا، د 1400 ډیګری کالجونو چې پکې چترال، ډیر اسماعیل خان، لکی مروت، دیرلور، دل اپر سوات، چارسده، نوخر، دغه شان نور ضلعې شامل دي. دې سره هغه په دغه موقع باندې د دې لپاره 15 ارب روپۍ هم مختص کړی چې دا 15 ارب روپۍ به په دغه باندې لګول شي. د دې علاوه چې کوم څومره هم خیبر پختونخوا په ټول ضلعو کې ډیګری کالجونه وي، نو هغه د هغه چې کوم موجوده کالجونه دي هغه د ماډل کالجونه جوړول هم امر کړی دی.
ډیر مننه د تفصيلاتو نه. درنو اردوونکو، له پیښوره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان وو چې د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی لخوا د صوبې په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو د جوړولو په اړه یې تفصيلات شریکول.
دا مشال رادیو ده.
درنو اردوونکو، په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د هند او کابل فوزي همکاري په اړه خبرې لا په لومړي پړاو کې دي، په خواني پاکستانی ډیپلوماټان د هند د اقدام په اړه خبرداري ورکوي او وایي کابل ته د هند وسلو ورکول به خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې په ورځ رایټرز خبري جان د ځینو افغان او هند چارواکو له قوله وویل نوې ډیلي کابل ته جنگي هلیکاپټرې ورکول غواړي چې د وسلوالو پر ضد مؤثره عملیات وشي او د هغوی نفوذ کم کړل شي. پر دې موضوع تفصیل د پامیر ساحل پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر خبرداري ورکوي چې د هند لخوا افغانستان ته د جنگي هلیکاپټرو ورکول به ډېرې خطرناکې نتیجې ولري. د جمعې پر ورځ ځینو افغان او هندیو امنیتي چارواکو رویټرز خبري اژانس ته وویل نوی ډیلی به کابل ته څلور جنګي هلیکاپټر ورکړي چې په هغه هیواد کې د وسلوالو طالبانو زیاتېدونکي یاغیتوب پر ضد مبارزه وکړي. د چارواکو د نومونو ښودو په شرط ویلي په دې اړه به د افغانستان ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر هند ته د سفر پر مهال پریکړه وشي. خو په کابل کې د ملي امنیت شورا ویان تواب غورزنګ د جمعې پر ورځ مشال راډیو ته ویل د نظامي او پوځي مرستو په اړه خبرې لا په ابتدایي مرحله کې دي.
دی وایي له افغان هوایي ځواکونو سره د هند د مرستو بحث په ابتدایي مرحله کې دی. په دې کتنه کې به د دغو همکاریو د جزئیاتو په اړه خبرې وشي.
هندی خبریال پراوین سوامی وایي اوس چې کابل له اسلام آباد نه هیلی شوی دی نو د نوی ډیلی لوري ته ګوري.
پرزیدنت غنی می ویل بی ډیسپوینټډ وذ واټ هی هاز ریسیوډ فرام د پاکستانیز.
دا څه ښکاري چې افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان نه مایوس شوی وي او شایي دا اشاره ورکول غواړي چې که اسلام آباد خپلې ژمنې نه پوره کوي نو هغه دې ته تیار دی چې د پاکستان مخالفانو لوري ته وګوري.
خو په اسلام آباد کې د پاکستان بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد وایي دا منطق د منلو وړ نه دی چې ګواکې د هندۍ او هلیکاپټرو په ترلاسه کولو افغانستان د طالبانو پر ضد جنګېدل غواړي.
اور مین کنسرن از اور سیکورټی. وای ډز افغانستان نیډ هلیکاپټرز؟
زموږ اصلي اندیشنه زموږ امنیت دی. افغانستان هلیکاپټرو ته اولی ضرورت لري. آیا افغانستان په هغوی هلیکاپټرو طالبان وژل غواړي؟ امریکایانو تر دولسو کلونو په افغانستان کې جګړه وکړه خو د طالبانو په ختمولو کې بریالي نه شول. نو افغانستان بلدی یو څو هلیکاپټرو سره څه وکړای سي؟ نو موږ پر دې نه پوهیږو چې اخر د دې پوځي همکاریو مقصد څه دی.
شمشاد احمد زیاتوی چې د هند لخوا افغانستان ته د هلیکاپټر ورکول هسې معنا لري لکه په 1980 زیږیزه لسیزه کې چې پخوانی شوروي اتحاد په کیوبا کې خپل توغندي نصب کړل او له امریکا سره د اټومي جګړې خطر پیدا شو. نو په افغانستان کې د هند پوځي رول یا ورته د وسلو ورکول ډېرې خطرناکې او ویرونکې نتیجې لرلی شي. پامیر صاحب چې تاسو ته رپورټ وړاندې کولو په همدې موضوع کې پاتې کیږي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په یو رسمي سفر سبا د هندوستان پایتخت نوی ډیلی ته ورسیږي. له حنیف اتمر سره په دې سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال خلیل کرزی هم ملګری دي. افغان چارواکي وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار په دې وخت کې له هندي چارواکو سره د ترهګرۍ پر ګواښونو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا خبرې وکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
افغان چارواکي وایي نوی ډیلی ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار سفر د سیمه ییزې همکارۍ د اصل پر بنسټ دی. حنیف اتمر به د یو افغان هیئت په مشرۍ د یکشنبې په ورځ د هندي چارواکو سره د لیدنو لپاره نوی ډیلی ته ورسیږي. د ملي امنیت د سلاحکار ویان تواب غورزنګ ازادۍ رډیو ته وویل د تروریزم په وړاندې د افغانستان جګړه یوازې د دې هیواد ستونزه نه ده بلکې دې پدیدې د سیمې هیوادونو ته هم جدي ګواښونه پیښ کړي. د نوموړي په وینا هند ته د ښاغلي اتمر په دې سفر کې به د تروریزم په سیمه ییز ګواښ خبرې کیږي.
هغه جګړه چې افغانستان ورسره مواجه دی د تروریزم د خطره هغې د منطقې لپاره هم یو شمېر تهدیدونه رامنځته کړي دي او د افغانستان اسلامي جمهوریت همیشه د دې تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره پر منطقوي همکارۍ ټینګار کړی دی. په دې سفر کې به د دې تهدیدونو د له منځه وړلو په اړه هم د هند د مقاماتو سره
د افغانستان د لوړ پوړې پلاوی په داسې حال کې هند ته ځي چې په افغانستان کې نامنۍ زیاتې شوې او په وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی. ولسمشر غنی د خپلې ولسمشرۍ په پیل کې له هندوستان څخه د مرستې ترلاسه کول ځنډولي وو. نوموړي هڅه وکړه څو پاکستاني چارواکي قانع کړي چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو زمینه برابره کړي. خو په افغانستان کې یو شمېر چاودنې او بریدونه د دې سبب شول چې افغان حکومت یو ځل بیا پر پاکستان انتقادونه زیات کړي. دا سرکاري چې پر کندوز او نورو سیمو د وسلوالو طالبانو ورستوي پراخو بریدونو افغان چارواکي د سولې په برخه کې د پاکستان له همکارۍ لا ډیر نه هلي کړي. افغان حکومت د خپل امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا او تجهیز لپاره په دې ورستوي کې د روسیې په شمول د سیمې له هیوادونو د مرستې او ملاتړ غوښتنه کړې. هندوستان هم د سیمې یو پیاوړی هیواد دی چې خپله د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ویان تواب غورزنګ وایي افغانستان په دې باور دی چې د تروریزم په وړاندې په سیمه ییزه کچه ګډې مبارزې ته اړتیا ده. نوموړي ویل د پاکستان په شمولی تل د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو په پیاوړتیا کې د مرسته ورسره وکړي او په دې سفر کې به له هندي چارواکو سره هم ښاغلی اتمر په دې مسله وغږیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت د دې په څنګ کې د تروریزم د تهدیدونو د له منځه وړلو لپاره د افغانستان وسلوالو ځواکونو پر تجهیز هم ټینګار کړی دی. په دې برخه کې د نړۍ او سیمې د دوستو هیوادونو څخه په دوامداره توګه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د بنان په دې سفر کې به هم د تروریزم په مقابل کې د مشترک مبارزې او هم د افغانستان د مسلحو قوتونو سره د هند جمهوریت د همکاریو په حصه کې هم بحث
مخکې ویل شوي وو چې هندوستان غواړي افغانستان ته څلور روسي هیلیکوپټرې ورکړي، خو د افغانستان د ملي امنیت د سلاحکار ویان ښاغلي غورزنګ ازادي راډیو ته وویل د دې هیلیکوپټرو د ورکړې په اړه د هند او افغانستان ترمنځ خبرې په لومړنیو پړاوونو کې دي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال رادیو ته تاسو غوږی خبرونه دا سلام پښتونخوا. په پاکستان کې ک یوې خوا خبريالان له یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي، نو بل خوا پر دوی د بیان له ازادۍ څخه د ناوړه ګټې پورته کول تور پورې کیږي. دا چې د بیان ازادۍ صحه د پورې ده او په پاکستان کې د رسنۍ او د نظم او ضابطه اخلاق لپاره څه ډول تګلاره موجوده ده او کنه، احمد شاه اعظمي په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د سینټ مشر رضا ربانی د تیر زیارت په ورځ د سینټ یوې غونډې ته د وینا پر مهال له حکومت غوښتنه وکړه چې دغه هیواد د یو مشر خبریال په ضد کاروایی وکړي، ځکه چې هغه د هیواد د پارلماني غړو په اړه ناوړه ټکي کارولی دي. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې سیاستوال یا د حکومت غړي پر خبریالانو له خپل حد د وتلو یا د بیان د ازادۍ په نامه له چوکاټه بهر خبرو کولو تور پورې کوي. دا چې آیا رښتیا هم په پاکستان کې خبریالان له خپلې ازادۍ څخه تیری کوي، په پېښور پوهنتون کې د ژورنالیزم د څانګې ښوونکي ډاکټر فیض الله جان وایي چې په دې هیواد کې ټولنې له صحافت سره سم ارتقا نه ده کړې او نه هم صحافت د یو ادارې په توګه رول لوبولی دی.
پاکستان کې صحافیان هغه ته د دې شیزونو پته نشته دی چې یاره څه هغه له کول په کار دي څه نه دي کول په کار، خو چې څه وکړي داسي او په هغه باندې ریئکشن راشي نو بیا دی په دې باندې چې خبره کوي چې یاره دا کول په کار وو که نه کول په کار. زه مدار چې په پاکستان کې صحافت یو انډسټری ده خو دا انسټیټیوشن شوی نه دی تر اوسه پورې. لکه کوم ځای کې چې موږ وایو د ریاست څلور ستنې وي، نو په هغه کې یو ستنه چې کوم دی نو هغه میډیا هم وي، خو پاکستان کې میډیا یو انډسټری ده، د یو کارخانې په حیثیت باندې کار کوي چې هغه پیسې ګټي، هغه پروډکټ چې کوم دی جوړوي، خو هغه نه اداره نه ده جوړه شوې. او اداره موږ هغه ته وایو چې دا هغه یو ضابطه اخلاق وي، دا هغه یو طریقه کار وي.
د پاکستان یو مشر خبریال ضیاءالدین بیا وایي چې پر قوانینو سربیره هر ټولنه یو کلتور لري او د هغه په پام کې نیول سره باید کار وکړل شي. نوموړي نظر لري که چیرې خبریال د بیان ازادي په مسؤلیت یا ذمہواری سره وکاروي نو بیا به ستونزه نه ورته جوړیږي.
ازادي جو ریسپانسبلټی کې ساتھ آپ استعمال کریں،
چې کله تاسو په ذمہواری سره له ازادۍ څخه کار واخلئ نو باید بیا هیڅوک هیڅ ډول اعتراض ونه کړي. که چیرې اعتراض و هم کړي نو تاسو یې له قانون سره سم ځوابولی شئ، خو که چیرې ژبه په غلط ډول بې مهاره په ویلو یا لیکلو وکارول شي نو ښکاره خبره ده چې کلتور د دې اجازه نه ورکوي او باید دې ته پام وکړل شي.
که څه هم په پاکستان کې د رسنیو د نظم اداره سته، خو ضیاءالدین وایي چې دا اداره په حکومتي سرپرستۍ کې کار کوي نه د حکومت خوشي ته لومړیتوب ورکوي. د پیمرا په نامه د برېښنایي رسنیو د نظم دغې ادارې که څه هم په تفصیل سره د خبریالانو لپاره د پیښو د پوشش او خپرونو ضابطه اخلاق بیان کړي، خو ډاکټر فیض الله جان نظر لري چې خبریالان باید په خپله د ځان لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي.
پرېس لپاره په کار نه ده چې ضابطه اخلاق یو بهرنۍ اداره جوړ کړي لکه پیمرا. ضابطه اخلاق په ټوله دنیا کې صحافت باندې جوړی. نو زما خیال دی چې ګوره پیمرا سرکاري اداره ده، سرکاری اداره د صحافت د پاره ضابطه اخلاق نشي جوړول. دا خو په کار ده د پاکستان کې د جرنلستانو یونینز دي، دا د هغې کار دی چې هغې په دې باندې اول یو ډیبیټ وکړي، یو ایکسټینسیو ډیبیټ. په هغه ډیبیټ کې چې کوم دی سول سوسایټي شامل وي، په هغې کې میډیا هم شامل وي، په هغې کې پارلیمنٹ هم شامل وي، او په هغې کې اکیډمی هم شامل وي. او د هغه ډیبیټ په رڼا کې دا د صحافیانو تنظیمونه کینی او ځان له یو ضابطه اخلاق جوړ کړي چې یاره موږ به څه کوو او څه به نه کوو.
په پاکستان کې په داسې وخت کې د خبریالانو په اړه د بیان له ازادۍ د ناسمې ګټې پورته کولو خبره کیږي چې دا هیواد د خبریالانو لپاره د نړۍ یو تر ټولو خطرناکه هیواد ګڼل کیږي، چیرې چې وخت په وخت خبریالان د بیلابیل لورو لخوا پکې زورول کیږي او یا هم وژل کیږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکوي.
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د ډیوا رادیو خبرتیا وا. خو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی، تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونه زموږ په ویب پاڼه www.mashalradio.com باندې هم اوریدل شئ، لوستل شئ او کتلی هم شئ. درنو اوریدونکو، څنګه تاسو سره مجمنه کړی و چې په دې خبرونه کې درته سندرې هم لرو، خو راځئ چې د برښنا امیل په غږ کې د امن دا سندره واورو. برښنا امیل په هغه کې مو سندره واوریدله. هم دې سره په خبر کې نه نیمې بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز به واورو. پاکستان پرون اعلان کړی چې له برطانیې پرته یې د اروپایي ټولنې سره د غیر قانوني کډوالو د بیرته ورستولو معاهده د ناسمې کارونې له وجې ځنډولې ده. دا معاهده چې په 2010 کال کې شوې وه، له مخې یې پاکستان اروپایي هیوادونو ته تللي غیر قانوني پاکستاني کډوالو او نورو هغو لپاره چې د پاکستان له لارې تللي وو بیرته ورستنېدو اسانتیا برابروله. دا خبره د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان پرون په یو خبري غونډه کې وکړه. د پاکستان پنجاب اسوبي په لاهور کې د یوې کارخانې څلورم چت له راپریوتو په پیخه کې د وډو شوو کسانو شمېره 9 ته رسیدلې ده او د ژغورنې عملیات دوام لري. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرون د اسوبي په مختلفو ضلعو کې د 1400 ډیګري کالجونو ته جوړولو منظوري ورکړې ده. د وزیر اعلی دفتر پرون په خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي شوي چې د اسوبي په هر ضلع کې به ماډل ډیګري کالجونه جوړولی شي. په غزنی ولایت کې پرون یو دینی عالم په یوه بمی چاودنه کې وژل شوی دی. غزنی چارواکي وایي مولوي غلام جیلانی عرفانی په غزنی کې د مذهبي خپرونو یوه راډیو لرله. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون لوګر ولایت ته سفر وکړ سو هلته اوسنی امنیتي حالات له نږدې وګوري. ټاکل شوی چې د پخوانوي شوروي اتحاد یو فوزي به چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو خلاف د طالبانو د یوې ډلې په مشرۍ مجرم ګڼل شوی د دسمبر په 3 نیټه په ورجینیا ریاست کې په سزا محکوم شي. او د فرانس خبری اژانسونو د رپورټونو تر مخه د روسیې د نسکور شوي الوتکې په تورې بکسې یا د معلوماتو جمع کولو بکس په اړه پرونی څېړنو څرګنده کړې چې په دې الوتکه کې په هوا کې ناڅاپه چاودنه شوې ده. درنو اوردونکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال راډیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو ادارې لوستې دي او غټ کې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي پاکستان او افغانستان په سرحدي پولو د پولي اورنس مخنیوي لپاره یوې غوره کړنلارې جوړولو باندې اتفاق کړی دی. ادارې مخکې لیکي پاکستان او افغانستان د نړۍ په مخ دوه هغه ملکونه دي چې پکې تر دې دمه د پولي اورنس خاتمه ونه شوه، خو که وکتل شي نو د دې لویه وجه دا ده چې دواړو هیوادونو کې د سلامتۍ بد صورتحال دی. ادارې زیاتوي د پولي اورنس په ختمېدو کې تر ټولو لوی خنډ د وسلوالو ډلو خوا دړکی او په کارکونکو حملې او د ماشومانو د مور او پلار انکار. کچری دا خندان لرکې شوی وو نو کې دیشي اوس دا هیوادونه لپولیو پاک ملکونه وو. ادریا اخری کې وای اوس چې پاکستان او افغانستان په ګډه سره په پولو د پولیو د خاتمې ژمنه وکړه کوم چې د ستاینې وړ ده، خو که دې فیصلې ته عملي شکل ورکړې شي نو هله به ممکن شي چې پولیو ورځ ختم شي. خو دلته یوه مهمه خبره دا هم ده باید چې دې لړکې د دواړو ملکونو عالمان هم خپل غوره کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ ځینې نورو ورځپاڼو خپلې ادارې د IMF لخوا د قرض په لسم قسط لیکلي. دغه لړکې جنگ ورځپاڼه وایي چې د بجټ خسارې او محصولاتو اهداف نه پوره کولو باوجود IMF په لسم قسط جاری کولو رضا شوی دی، کوم چې حقیقت کې د معاشي پالیسي سازو دپاره یو لویه کامیابي ده. ادارې مخکې لیکي چې اسلام آباد کې د خزانې وفاقي وزیر اسحاق ډار سره په شریکه خبري غونډې ته په خطاب کې د IMF مشن پاکستان کې مشر وویل چې د پاکستان معیشت کې اوس هم ځینې کمزوری دي د کومې د لرې کولو چې ضرورت دی. دراز اسحاق ډار دغه کمزوري ومنلې، خو زیاتې کړه چې د بجټ خسارې کمول دپاره اخراجات کم کړی شوي دي. د افراطي زر شرح 3.1% ته راوستې شوې ده. دا شن د زر مبادله ذخیرې 40 اربونه اوړېدلې دي او ورسره ورسره نړیوال بینک او ایشیایي ترقیاتي بینک نه په شریکه د 900 میلیون ډالرو قرض میلاوېدو هم امکان دی. دریا اخر کې لیکي چې بېشکه د موجوده حکومت معاشي پالیسۍ د ستاینې وړ دي چې دې تیر دونیمو کالو کې د اقتصاد د استحکام دپاره ښه کارونه کړي او د توانایي بحران ختمولو په ګډون یې ځینې اهمې منصوبې شروع کړي، خو په کار دي چې څومره زر ممکن وي د قرضو نه ځان خلاص کړي او ملک په خپلو خپو ودروي. او د دې دپاره د ټیکس غلا ختمول انتهایی ضروری ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼه لیکي چې په لاهور ښار کې د پلاستیکو یوې فیکټري چت راپریوتو پیښه په حقیقت کې خبرداری دی چې په دغه هیواد کې د ودانو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورځپاڼه لیکي چې په افغان طالبانو کې د یوې نوې ډلې جوړېدل د سولې خبرې اترې اغېزمن کولی شي.
د دغه لیکونو مهمه برخه په دې رپورت کې ورو.
کریسچن ساينس مانیټر ورسپانه د پاکستان په لاهور ښار کې د پلاستیکو د یوې فیکټری د چت راغورځېدو پیښې وروسته امدادي هلوزلو په اړه وایي چې په دغه پیښه کې د شلو نه زیات کسان مړه شوي او له ملبې نه تر سلو پورې کسان ژغورل شوي دي. ورسپانه لیکي داسې نه ښکاري چې دا ځل د امریکا او د اروپایي هیوادونو د جامو کمپنۍ د دې ذمهوار وګرځول شي. په 2013 کال کې په بنگلاديش کې په یوه کارخانه کې بده پیخه رامنځته شوې وه او له هغې پیښې وروسته صارفینو ته دا خبره واضحه شوې وه چې څرنګه نړیوال کمپنۍ په نورو هیوادونو کې په لږو پیسو مصنوعات جوړوي. کریسچن ساينس مانیټر ورسپانې د امریکا واشنگټن میشت مزدورانو د حقوقو د فورم ویان دی لیانا فاکس ووک په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانۍ راپریورتو پیښه په حقیقت کې خبرداري دي چې په دې اړه ګامونه پورته کړل شي. دوی زیاتوي باید د دې پیښې په اړه بحثونه وشي، دا نه چې په دې خبره دا هر څه هیر کړل شي چې په دغه کارخانه کې پلاستیک ګوتې جوړې دي. ورسپانه د رویټرز خبري ایجنس په حواله لیکلي چې په پاکستان کې د ودانو په جوړولو کې د معیار خیال نه ساتل کیږي او دا لپامه غورځول کیږي. د دې ترڅنګ په دغو کارخانو کې د مزدورانو استحصال هم کیږي. د امریکا د مزدورانو ادارې د 2016 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې له ماشومانو ډیر زیات مشقت هم اخستل کیږي. بلخوا ډیلی ټیلیګراف ورسپانې لیکلي په افغان طالبانو کې دننه یوې ډلې خپل نوی مشر اعلان کړی دی چې ښایي په دغه ډله کې د ملا عمر د مړینې وروسته اختلافات نور زیات شوي. ورسپانې د افغانستان د یو څیړنکار برهان عثمان په حواله لیکلي چې دا لومړی ځل دی چې په رسمي توګه د طالبانو یوې ډلې د جلا کېدو خبره کړي او دا په دغه غورځنګ هر اړخیزه اغېز هم کولی شي. ورسپانه لیکي چې دغه نوې ډلې جوړېدو سره د سولې خبرې ترې هم متاثره کېدی شي ځکه چې د امن بهیر له مخکې نه ډېرو ستونزو سره مخ دی. ورسپانه لیکي چې د ملا محمد رسول ډلې سره به یو څو سوه جنګیالي وي او امکان نه لري چې په یوازې سر د امن خبرې ترې له منځه یوسي، خو د دغه ډلې په خبره افغان طالبانو کې به نورې ډلې هم جوړې شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو تاسې غوږی درنو اوریدونکو، په نړیوال موضوع هم تاسو لپاره رپورټ لرو. د ناټو مشر یان سټولتنبرګ ویلي چې د بلکان او مشرقي میډیټیرین ترمنځ د روس زیاتېدونکې فوزي موجودګي مخه نیول پکار ده. د ده په خبره هغه ځکه چې له دغه ځای ماسکو کولی شي چې په یو بحران کې د ځینو مهمو ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. پر دې اړه زموږ همکار اسرار مومن د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ اورو.
تیر ورځ په پرتګال کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې د ناټو مشر وویل د 28 قومونو اتحاد ته پکار دی چې په مشرق کې هغو غړو هیوادونو ته باور او اطمینان ورکړي. څوک چې څه وخت د روس اتحادیان وو خو اوس په یوکران کې د ماسکو تر مداخلت وروسته له روس څخه ویریږي. په داسې حال کې چې د روس له غرب سره اړیکې خرابې شوې دي، د هیواد په خپله کلینینګراد علاقه کې پوځي موجودګي زیاته کړې. د روس لری پرته علاقه کلینینګراد د پولینډ او لیتونیا ترمنځ پرته ده. روسو تیر کال د یوکراین کرایمیا سیمه له ځان سره ملحق کړه او همداراز د تور سمندرګي په سیمه کې یې خپل حضور زیات کړو. البته په دې کال کې یې په میډیټرینیم د شام له بندرګاو سره خپل ځواکونه هوایی او سمندري جازونه هم ځای پر ځای کړي دي چې دا رنګ د خپل اوږدمهاله ملګري شامی ولسمشر بشار الاسد مرسته وکړي. د ناټو مشر ینس سټولتنبرګ خبرداری ورکړی چې روس په ورته کارونو کولو سره غواړي چې د مهمو ستراتیژیکي ځایونو کنټرول ترلاسه کړي. نوموړی وایي باید چې د ناټو غړي هیوادونه دا خبره یقیني کړي چې په دې بدلیدونکي ماحول کې دوی خپل مشن پر مخ بوتلی شي. سټولتنبرګ وایي باید چې دا خبره هم یقیني کړل شي چې دوی د روس د دغه صلاحیتونو د راکمولو جوګه دي او دا رنګ که ضرورت پیښ شي نو دوی خپل ځواکونه هم ځای پر ځای کولی شي. په اسپین کې د ناټو لخوا د څه باندې یوې لسیزې تر ټولو لوی پوځي مشکونو تر کتو وروسته د ناټو مشر دغه څرګندونې کړي دي. یان سټولتنبرګ ویلي دي د دوی په ایجنډا کې اوس دا خبره شامله ده چې څرنګه په بالکان، تور سمندر او په میډیټرینیم کې د روس موجوده رول راکم کړل شي یا ورسره څنګه چلن وشي. د ناټو د مشر لخوا دا څرګندونې د هغې پوښتنې په غبرګون کې مخې ته راغلي دي چې پکې ویل شوي چې ناټو هغو مشرقي هیوادونو ته د باور ورکولو لپاره نور څه کولی شي کوم چې په سیمه کې د روس د مخ په زیاتېدونکي رول له وجې اندېښمن دي. خو یان سټولتنبرګ ویلي دي چې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې دوی دغلته کې پوز لري او د ده په خبره د یوکران بحران تر شروع کېدو وروسته دوی د ناټو د ځواکونو هوایی جازونو او سمندري جازونو د ځای پر ځای کولو
کار تیز کړی دی. د ناټو مشر وایي دوی له وړاندې خپله موجودګي زیاته کړي او په نوره زیاتولو یې اهم غور پیل کړی. په اټلی، سپین او پرتګال کې د ټرایډن جنگ چر په نامه د ناټو 15 ورځني پوځي مشکونه تیره ورځ پای ته ورسېدل چې پکې 6000 عسکرو برخه درلوده.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنهو د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه 621 کلو هرتز او لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15218 کلو هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوردونکو تاسو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لوګر ته د یو سفر په ترڅ کې ویلي دي چې هغه کسانو چې هر څوک وي په دې ولایت کې ځمکه غصب کړي او بیا یې په خلکو خرڅ کړي ونیسي او عدلی ته دې معرفي کړي. نور حال لوګر زموږ همکار داود تپان په رپورټ کې راکوي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د نظامی او ملکی ادارو سره تر جلسو وروسته له ولسونو سره په خبرو کې ډیر مسایل یاد کړل. د خپل خبرو په ترڅ کې ویل چې دا ولسونه باید د دې نظام ملاتړ وکړي او یوازینی لار چې دوی لري د نظام ملاتړ او ځواکمنېدل دي. د ده په خبره چې د دې ولایت نظامی ځواکونو ته سپارښتنه کړې ده چې د دې ولایت علماو سره فاصلې لنډې کړي او څوک پرې نږدي چې د هیواد علما کرام وځوروي او چاپې پرې ووهي.
اول هدایت داو چې هیڅوک د علما کرام باندې چپه نه چی.
نوموړي دا موویل چې په دې ولایت کې ډېرې ځمکې دي او د ځمکو د اراضۍ مسؤلینو ته یې سپارښتنه کړې چې دقیقه سروې او څارنه وکړي او له هغه وروسته غصب شوې ځمکې د ولایتي چارواکو په مرسته وګرځوي. ولسمشر غني په خبرو کې وویل چې ولایتي ادارې ته یې ویلي دي غریب او بیچاره خلک ونه ځوروي، هغه کسان چې ځمکې غصب کړي او په دې بیچارهګانو یې خرڅې کړي ونیسي.
هدایت مینیز که اشخاص غریب، اشخاص بی بساعت که پول دادن مورد جبر قرار داده شوند، کسایی را که زمین سر از اینا فروختن و غصب کرده بودند دستگیر کنند.
د ولسمشر په خبره دوی د امنیت او غصب مسله په لوګر کې په خپله تعقیبوي او هڅه کوي د دې ولایت والی، ولایتي شورا وکیلان او قومي مشران لارک سره مستقیمې رابطې ولري او دغه مسایل له نږدې وڅاري. د لوګر والی محمد علیم فدای د ولسمشر د سفر په اړه رسنیو ته په خبرو کې وویل ولسمشر ډاډ ورکړ د چین د مرستو په نتیجه کې چې کوم بلاکونه په افغانستان کې جوړیږي یوه برخه به په لوګر کې وي. د دام ویل چې د مسایینک د پروژې د کابل او لوګر ترمنځ د غځېدلې لویې لارې د جوړېدو په اداره کې د نویو تغییراتو په اړه د ولسمشر سره په اداري او نظامي ناسته کې خبرې وشوې.
دوی نن ولس ته ډېر واضح پیغامونه درلودل، هم د انکشاف په برخه کې، هم د امنیت په برخه کې، هم د سولې په برخه کې او هم د فساد سره د مبارزې پر وړاندې باندې د ډېر واضح پیغامونه درلودل.
د نوموړي په خبره د ولسمشر سفر لوګر ته ځانګړی ارزښت درلوده او دا سفر د ولسونو په ملاتړ کې له دوی سره ونډه اخیستلی شي. د افغان ولسمشر اشرف غني لومړی سفر لوګر ته په داسې مال ترسره کیږي چې په دې ولایت کې د نامنۍ زیاتېدو خبره ګرمه شوې او د چارو کارپانو په خبره په زرګونه جیره په ځمکه غصب شوې چې دا سفر پرې مستقیم اغیز لري. داود تپان، ازادي راډیو، لوګر.
درنو اوردونکو تاسو د مشال لړۍ خبرونه ته غوږی. خبرونه د سلام پښتونخوا په خبرونه کې درته سندرې هم لرو، رپورټونه هم لرو. راځئ چې د همایون خان په غږ کې دا سندره واورو.
هر قدم مسپرلې لا ژوندې فاصلې د چمن د ګلا ژوند زارولو کې جنتی د چمن په سنگار کو جنتی د چمن په سنگار سپرلی به سادا پل سات ملکن پگزار یو گل سپرلی به سادا پل سات ملکن کشمیر پلی پٹی خستہ باغ نہ لرو دنگو گنو پشان کلا دسڑنو لرو پیش میرا پلی پٹی خیست باغنا لرو زیچ مینا محبت خپل مال یاد کو زیچ مینا محبت خپل مال یاد کو یو گندس پر لی
درنو اردن کو تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږی. د کونړ ولایت په خونځیو کې روغتیایی کارکوونکو د پولیو پر ضد د واکسینو عامه پوهاوی پیل کړی دی او په دغه برخه کې خپل مبارزه فعاله ساتلې ده. نور حال د جلال آباد نه د مشال لډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې د خونځي او تنوستاز وایي چې وخت به وخت روغتیایی کارکوونکي ورپیخیږي او شاګردانو ته د پولیو په ضد عامه پوهاوی ورکوي.
دغه یو کس دغه ځای کې ستاسو په ګاونډ کې تاسو یې په خپلو باندې ځي په لاسونو باندې داسې رواني هغه په پښو باندې تللی شي چې نه شي تللی نو د دې لپاره موږ او تاسو له څه کول پکار دي؟
دی وایي چې په کونړ ولایت کې ښوونکو هم په رضاکارانه توګه د پولیو د واکسین په برخه کې عامه پوهاوی تملا تړلي او هڅه کوي چې له سیمې څخه دغه نااعلاجه ناروغي ورکه شي.
د کلینیک نه خلک راځي او دلته شاګردان ته د عامه پوهاوي په باره کې دغه ټولې خبرې کوي. د دې سپروایزران هم راځي.
د کونړ د پوهنې رئیس جمال الدین حسینی وایي چې ټولو ښوونکو ته سپارښتنه کړې چې په خونځیو کې د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق په تړاو شاګردان وپوهوي.
زموږ هغه ماشومان چې د پولیو د واکسین نه بې برخې پاتې کیږي باید هغه واکسین شي. په دې برخه کې موږ کاملا د ریاست صحت عامه سره همغږي وو او کوشش کوو خپل کمپاینونه کوو.
په کونړ ولایت کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر اساق نظامی وایي چې په ولسوالیو کې خپل ډاکترانو ته پلان ورکړی چې ښوونځیو ته ورشي او شاګردانو ته د پولیو په اړه پوهاوی ورکړي.
د تقسیم اوقات مطابق چې څو مکاتب په میاشت کې دوی په پلان کې اچي نو یوې ورځ دپاره ورځي. خو که بعض ځایونو کې نه ورغلي او نه شوي نو هغه د زموږ کارمندانو خپله ضعیفي به وي. خو موږ ورته پلان ورکړی چې دوی باید د حتمی په میاشت کې د مکتب نه یو ځل لیدنه وکړي او خپل د واکسینو متعلق پوهاوی هغې ته ورسي.
ډاکټر اساق د ښوونځیو د شاګردانو لپاره د پولیو په ضد د واکسینو د تطبیق عامه پوهاوی ارزښتمن ګڼي او وایي چې شاګردان په اسانۍ سره دغه پیغام خپلو کورونو ته رسولی شي. د یادولو ده چې د 2015 کال راهیسې تر دې دمه په ټول افغانستان کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوي خو په روان کال کې په کونړ ولایت کې یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. باز محمد عبید، مشال رادیو، جلال آباد.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال اړو ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو. ګارډین ورسپان لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال شام ته جګړې ته استوي. ورسپان لیکي ایران دعوه کوي چې یوازې شامیو امنیتي چارواکو ته د وسلوالو ضد جنګېدو مشوره ورکوي او عملیات پلانوي خو حقیقت دا دی چې له دوو ښارونو ګڼ افغان کډوال ګماري او شام ته استوي چې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو مرسته او ملاتړ وکړي. د لیکنې مهمې برخې پامیر ساحل اوروي.
برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي ایران په هغه هیواد کې میشت افغان کډوال په شام کې د جنگیدو لپاره ګماري او داوه کوي چې دا په دمشق کې د شیعه مزارونو ساتلو یو سپیشلی کار دی. ورځپاڼه لیکي ایران په شام کې جنگیدونکو افغان کډوالو ته د میاشتنۍ تنخواه او په ایران کې د اوسېدو جواز وعدې ورکوي. په شام کې تر لبناني حزب الله ځواک وروسته د فاطمیون په نامه د افغان کډوالو پوځي ډله دویم لوی بهرنی ځواک دی چې د ولسمشر بشار الاسد په ملاتړ جنګیږي. په می میاشت کې له ایراني دولت سره تړلو خبري اژانسونو خبر ورکړ چې په شام کې د جګړې له پیل راهیسې هلته د فاطمیون په نوم د ځواک لږ تر لږه 200 وسلوال وژل شوي دي، خو دا روښانه نه ده چې تر هغې وروسته څومره کسان هلته وژل شوي. ایران تل دا وکړه چې په شام کې یوازې په مشاورتي ډول کار کوي او خپل لوړپوړي قومندانان د عملیاتو پلانولو او څار لپاره استوي، خو په جګړه کې د افغانانو کارول ښیي چې تهران نورې لارې هم کاروي. ګارډین ورځپاڼه وایي هر ورځ له مشهد او قوم ښارونو افغانان برتی کیږي. دا هغه ایراني ښارونه دي چې پکې تر ټولو زیات افغان کډوال میشتي. ورځپاڼه وایي ایران له 300 کلونو کم عمري افغانان هم په شام کې د جنگیدو لپاره جذبوي، خو هغوی باید له خپلو میندو پلرونو لیکلې اجازتنامه ولري. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي په روان منی یا خزان کې خبر راغی چې په شام کې یو 14 کلن افغان وژل شوی چې له ایرانه هلته استول شوی و. بل دا چې په ایران کې د جنازو زیاتېدل ښیي چې هغه هیواد په شامی جګړه کې ډیر دخیل دی.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارسو ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري. زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهالوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و فرقواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي. مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
مشال رادیو ته تاسې غوږې درنو اوریدونکو، د خبر ایجنسۍ د جمبرود اوسیدونکي شکایت کوي چې د صحت له اسانتیاو بې برخې دي. دوی وایي په سیول روغتون کې ډاکټران خپل کار نه کوي او نه ورته وړیا د ویانې پکې ملاویږي. دوی دا شکایت هم کوي چې د حادثو پر وخت هم پکې په سمه توګه درملنه نه کیږي. خو بیا د خبر ایجنسۍ د صحت محکمې یو مشر وایي چې کوم ډاکټران په روغتونونو کې ډیوټي نه کوي د هغوی پر ضد به کاروایي کوي، او که چېرې څوک شکایت لري نو د ایجنسۍ سرجن دفتر سره دي تماس ونیسي. په دې حق له نور تفصیل د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر جنسۍ د جمرود خلک وایي چې په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي او سرکاري وړیا د ویانې هم نه ورکول کیږي او د صحت یو شمېر اسانتیاو ته اړتیا لري. د جمرود یو تن مشر ګلوزیر په جمرود سیول روغتون کې د اسانتیاو د نشتوالي په هکله مشال ریډیو ته وایي:
نامه یې سرکاري اسپتال دو خو ډاکټران پکې ډیوټي پوره نه کوي، بیا سرکاري دوایې راشي مونږ ته نه ملاویږي. نو ملیریا خو دومره ملیریا دو چې په هر کور کې دعا و درې په ملیریا پراته دي. مخکې ورځو کې یا غاغه راوستو دا سوزاکای بس لوګړې وکړې مخ چې پخپله په یوه کوټې ته یا غاغه ونیو په کوټه مې لوګي ډکه کړه سبوی بیا خوړلو مخ میاشو نه په مرې او تش لوګي هیڅ اثر یې مونږ نه کړو. آغا اوس لکه مونږ په شاکت کې اسپیټال نشته، ای غزه مونږ دغه ځای له بیمار رسو چې په کار دی چې داسې اسپیټال مونږ ته ایچل مخام اوس خوتن سالت خراب دی چلته خو دغه دوایی یا ډاکټر وی چې دستی ستن من خو په وو کنه.
او یو بل تن دولت خان د ډاکټرانو د غیر حاضرۍ په اړه وویل
چې دلته ملکانه سیستم دی زیاتنن چې کوم دی هغه ملکانو خلک دی پکې چې هغه چې کوم دی نه ډیپټي پښتنه څوک تی کولای شي، نه وزیر پښتنه څوک تی کولای شي، نه وزیر چې کوم دی څه حل یې شته. لکه کوزو اسپاتالونو کې خو سیستمونه دی حساب کتاب دی، نو دلته صرف په بلډینګ اسپاتال دی، نه پکې دوایګان شته نه پکې ډاکټران شته. په کار داسو چې اسپاتال سر به وشي د پښتنه کېږي چې دا ډاکټر راغی دارانغه یو داسې سیستم لکه چې کوز اسپاتالونو کې جوړ شوی ولته ګوته لګي په کوردو چې ګوته سیستم لګيږي.
او د جمرود یو بل تن شیر محمد وایي
علاجونو تم خ ضرورت تا ډیرو خلک ټول دلته دا ټول خلک دی غریبان دی هیڅ پاسمانده خلک دی چې دلته مونږ څومره پراته یو په هغه پورې دلته چې مونږ بم د مکه وشي سره ویر یې نه ناباسو هغه وینې مینې یې پاکې کې نور هیڅ هم پکې نشته بس ته چې ویره سوه هغه ته کمپلیکس ته یا شیرپو ته نو بد غریب په الیار کې یا ساویر کې یا ورسیږي حقداره چې مرجنسی مونږ ته غټه جوړه شي پومدا اسپاتال کې او د ویګانې وی خلکو عزت وی د بیزاتی پکې نه وی
د جمرود د خلکو د صحت د غستون زمو شکله د خیبر جنسې د صحت محکمې مشر افسر ایجنس سرجن ډاکټر نیاستا وړاندې کړي نو دوی وویل چې په جمرود سیول روختون کې کوم ډاکټران ډیوټي نه کوي نو مونږ به د هغوی پر ضد کاروایی کوو او چې د چا څه قسم شکایت وی نو په دې اړه د ایجنس سرجن دفتر را تماس ونیسی د خیبر جنسې د جمرود خلک وای چې باید دوی روختونونو ته پاملرنه وشي او د دوی ستونزې د پکې هوارې کړي شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسې
مشال ریډیو تاسو غوږی درنو اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي خو د مشال ریډیو خبرونه به تر ماښام شپږو بجو پورې دوام لري د روانې ګړې په پای کې درته د بختیار خټک په غږ کې دا سندره در اورو
ڈلے لاڑے کان وڑ لے لو ماں جگر دینا منگیے واغس لو بھر گزرت دینا ماں جگر دے جن کے ڈلے ڈلے لاڑے کان وڑ لے لو ماں جگر دینا منگیے واغس لو بھر گزرت دینا ماں جگر دے بانا غرض یہ نور دے او نور دے اب بانا غرض یہ نور دے جان وڑی لے لو ماں جگر دینا اور بلیے پور دے جانا دی دنت دینا ماں جگر دے جن کے ڈلے ڈلے لاڑے جان وڑی لے لو ماں جگر دینا منگیے باغ سلو پر گزرت دینا ماں جگر دے چاند راگ لے اور راگ لے مکھیل برگے چاند راگ لے چاند وڑی لے لو ماں جگر دینا یو بشتل کئی بول خوشی بر کبھی نا ماں جگر دے جن کے ڈلے ڈلے لاڑے چاند وڑی لے لو ماں جگر دینا منگیے واغس لو بر گزرت دینا ماں جگر دے دخلے فصل ٹوٹے کا ٹوٹے کا منگے دکھے فصل ٹوٹے کا جانوڑ لے لو ماں جگر دینا چھپوگ دو زلفو دراشی سے لا بنا ماں جگر دے جن کے ڈلے ڈلے لاڑے جانوڑ لے لو